امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي، په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایس ای وی یو کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دوی پروسه ډیره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تیریدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړی. له بلې خوا زموږ ویزه د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د ګرین کارت اخیستل یې هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډیر سخت اندېښمن کړي یو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي، لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر پکې شته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتي حالت یا ټي پي اس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامروني اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت پایتا رسیږي او د دوی اسناد بنوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای 23مه وغځول شو. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمېر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پی اس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیخو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکو ترلاسه کولو وروسته لسګونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالد ټرمپ تر رسیدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل، دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډۍ او په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس له هغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سولاساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله ګڼي، تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا وه چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وادو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سولساتي ځواکونه غزې ته لیږي د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بي وسلې کولو پروسه پلي کړي چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکې ترو سوشل کې خبره کړې ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ یې تشویق کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت ده. په بیان کې حماس د نړیوال ځواک د ځای پر ځای کولو سره هم خپل مخالفت ښولی. هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی، د پریکړه لیک له تصویب وروسته په یو خبر شوی اعلامیه کې حماس ویلي دا پریکړه لیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وضع کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر مایک والز بیا ویلي دغه پریکړه لیک چې د ولسمشر ټرمپ د شلټوکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي، چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیا او چین سفیرانو چې د ویټو واک درلود لرای ورکولو ډاډه وکړه، پریکړه لیږي د تصویب لپاره خلاص پریښود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړه او ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو ده. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو غبرګونو سره مخ شوی، ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره لار هواروي، هغه مسله چې ښی اړخي ډلې او دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیون نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنی بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو ښودلو چانس نه دی ورکړی، او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپلو کورنیو او د هیواد اقتصاد ودې لپاره د نه یوازې نندارتونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابر شي.
اوس په اخر کې خبرې زنانه او اجازه نه ورکې په نمازګا کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیلو نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشرده چې وای له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلای. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور انجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نخ په راولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دهرات ولایت اوسیدونکي او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشره مليحه شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. دی ازادي راډیو ته وویل:
نمایشگاه ورودی خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود.
دیدن درتون که خصوصا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کل ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن درتون که گردون کرده بود، خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا، زکر چه دوی هیچ ناری نتا اجازه نوار کولا چه دیمون غرفه ترشی یا مون گوار سر خبری وکرو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل: د دې لپاره چې 15 له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي نجونې او ښځې ورسره کار کوي، مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو دې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلي پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته نه ونه وایي او زیاته کړه چې ایران یو ورور او دوست ګاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکیچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
اصلا دا چې اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه رامنځته شوې ده، یوازینۍ لار خبري مذاکرات دي. په دې کې هیڅ نشته. پاکستان د افغانستان په خاوره تیری وکړو د زور نه کار واخیست او د طالبانو د افغانستان غبرګونې هم ولیدو. دوی چې کومې غوښتنې یې درلودې هغه غیر منطقي او غیر عملي وې. نو دوی اوس دغه فکر کوم چې برداشت دی اوس کړی دی چې بېل مذاکرې بله لار نشته او همدغه د کچېرته حل غواړي دغه مسایلو ته، نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي هم هغې پرته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کښېنوي، په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې، هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه. یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره، له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولی شي، چې په دې برخه کې د نورو پرتله د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دواړو هیوادونو گاوند دی او د سرکاري دواړو هیوادونو سره نسبتا ښې اړیکې لري، مګر دا د پاکستان په نیت او اراده باندې منحصره ده. د ترکیې هم دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او قطر هم دواړو پاکستان د ټولو خلیجي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري، نو هغوی چې ونتوانېد دلته خپله د پاکستان په اراده باندې ډېره منحصره ده چې آیا دوی څه غواړي. یعنی دا خو ښه خبره ده چې مذاکرې ته او خبرو اترو ته زمینه برابره شي که هغه ایران کوي که نور څوک کوي، مګر اصلا خو د پاکستان دریځ مهم دی چې دوی آیا زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي دریځ چې دی مخکې خپل کړی و، که د هغې غوښتنو سره مخې ته راځي خو بیا دغه مذاکره بیا ستونزو سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کښې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي او وغځېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسېږي.
دې ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکیچ راپورته شوی او د طالبانو حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې، هغه یې مشروطه ګڼلې ده، وایي چې که قوي کلک ضمانتونه ورنه کړي نو دغه لارې به نه خلاصېږي. ایران تر ډېره را وړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره، د ایران استازي په دې کې ګډون کړی، یو لوی هیئت هم راغلی د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې، د ایران رول ډیر مهم و. بالا په تیره بیا د چابهار وویل چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډیره ګټه پورته کوي او څو لارې وښودې چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلېږي.
د اروپا فضائی ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 2.2 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلې دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضائی څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروپا د فضایی ادارې ایسا عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو یې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 22 میلیارد یورو چې 25.5 میلیارد ډالره کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي، خو دا اداره دغې بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې ده چې د انګلستان او سویس په ګډون د اروپایي ټولنې د درویشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په 26مه او 28مه نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغه وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 18 میلیارد یورو وه چې وړاندې شوې بودیجه 18 سلنه زیاتوالی ښیي. اشباخر وویل چې په فضایي څېړنو کې اروپا له خپلو سیالانو څخه د وروسته پاتې کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرو له مخې تیر کال د نړیوالو فضایي څېړنو لګښتونه ټول ټال 122 میلیارد یورو چې 16 سلنه په متحدو ایالتونو، 15 سلنه په چین او یوازې 10 سلنه په اروپا پورې تړلي وو. هغه دا نه یوازې د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي یوه لویه ستونزه وبلله، بلکې د پراخې ټولنې لپاره هم چې په خبره یې د فضایي څېړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي یوه ستونزه یاده کړه.
خاغلی اشبخر زیاته کړه کموک دغه غوره پنګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو نکړو بل بازار څخه وهستل شو. د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر اتیا سلنه پورې د سپوږمکۍ لخوا پر ثبت شو معلوماتو ولاړه ده او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضايي ټکنالوژي پورې تړلې دي.
د ازادي ملمه
زمانو ریاست نوری نیک هلی اومنی د ازادي ملمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي يرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري او جون مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي مونږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږي؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د مونږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمي به شي سو، نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو، زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه مونږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لري مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې مونږ خپل مشکلات او خپل ضرورت رپ کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دو سو مالا غو ته ورکی تر اجاختر تر ټیمه زکه دغه لار لا مون کې سل وستا یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پور یو نیټه اغه ساتي او باج سلور 1500 مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نسی
بالکل نسو بالکل ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل د مونږ کومه کوي ډیر کومه کوي تر اوسه پورې
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یدمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود دی زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ترسيږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی مخدوم امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخواري کاوت راشي د پاکستان حکومت لخوانه کنه بیا موږ مشرانو پوری ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لنجر شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلق په غوښ کې دی ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاري کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکيني بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو دی موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دی دا اوسم او موږ له دغه شی په غوښ کې چانه پیژاندې چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد د انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارسو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیولسو ډیپورت سنټرو تلاړ اته ماشومان ونیولسو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلش په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرج کړه یو سړی نن تیری پون راته وک چې د ما شپک سو میږي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سو میګې می خرڅ کړې په چلور روپیو کې ما ته یو روپی ملاو سو، یعنی درې روپی می تاوان شوې. نو الله گواه د ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کام کلخیلو، او د ما خپل طبیعت ډېر په خراب سو په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کی او نیسی، په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس چې څوک په مخه ورشي او مغه نیسی، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی. کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره ده. مونږ دا غره ټیکه کړی اتل سوا نوی کې، اتل سوا پنځوس کې، مثال په دشه په مخکینو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جای نستا چې د مونږ ورسو چې کونجی ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر له بار نه ده تر چې پرانه پوری زت للې ما. اغه وای چې مونږ اجزې چیپ کمشنر ته زخپل تللې ما. اغه وای مونږ اجزې یونیسیار ته زخپل تللې ما. اغه وای مونږ اجزې آرډر مونږ ته لپاسه ده. اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې اغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو به ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي. دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي. کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي. او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغه چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي. ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رما د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي. کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي. په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره شال سړی پغه خپل ځکه خوشاله اوس منګه دې خمه ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي دې منګ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست کارته وي اوس دا موږ تاسو درېږي
دا کېدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا موږ کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټرۍ نه دي سہولتونه زیاتې وي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې
دا د شي اوس یو کور کې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ سره رمې دی
کله چې لوي سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکاته سو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو اډیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان شو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزنه بل ځته زی الته مثلا کوم څه خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي لنګي نو سلو کې دی کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه وصل کاله مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا واده لګ موده چې ووځي نو بیا غا واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمې ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتانه د وکړو ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه، په هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپۍ اوس مونږه شاري چا وس کیږي، هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی چې اخلیم دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان ته وکي او هغه سامان سره له خپل کور جګه کی د خسر کور خواته، نو اوس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي، روغتیايي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخله لکاغه نارام پوری 15 ډیر سکالا په فوت للیما وراغلیما، د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مری سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یی د هسپتال، بس هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې غته منګ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض یی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکو روپۍ اخلي، او دواندار مریض تی بیا سرکاری اسپیتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا من سره می اسپیتال کې دا سیستم نو څه چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچیر هم دغه کی هم داسې کړکې چنی وی او یا لدینه نور هم کړکې چنی شي، فکر کوي د تاسو ژوند به حالت ډیر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی دا ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نست افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بوله، دا غوا مونږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو مونږ ډیر خلک ونیول سو، ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ دی، باج وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي، نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د مونږ غږ اوریدلې او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی، نو مونږ چې چاته وای هغه وای دا پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده، مونږ ورته وای مونږ کوچیانی مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړی به هغه چېتلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولې ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي، دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله، نو مجبور یې چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکبې بلد ومونږ دغه نمونه پاتې دي، هزاره جا تور چیر دي وخانو للارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي، دوی ډیپورت کړو مال نسته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت څوکې کندار للارې لاړ، کندار په سیمو کې دي، کدی تورخم په للارې لاړ، کابل او دیرنګرات په سیمو کې دي، ادي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې،
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي، ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې.
دا حقیقت خبره ده، موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځوان تیر کوو او دلته مزاد ځوان تیر کوو، خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي، بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه. دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي.
اجي صاحب ورسته خبره مو وکي، څه غواړي له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو، هغه څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. سمست ځواني له ریډیو ته
شاباسي کوي، ګرځي په نخرو هاړه خامکی کوي، هاړه خامکی کوي، هاړه خامکی کوي، ټینګ دی په وادو جانان ندی به پښتو جانا، زکه ګران او خلکو دی زما زړګو جانا، دی زما زړګو جانا، دی زما زړګو جانا، زما د له وهنای زړ گئی واری او سړی زړ گئی، تل مو دا جنا کوي واری له ماستا ګران، واری له ماستا ګران، واری له ماستا ګران، نواړه ماته یار بس ته وسور سایارا، وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا سایارا، سبیا مرا سایارا، سبیا مرا سایارا، سپینس مالا لے تے گورس مازل گئے تھا، تل بدی گور وار خطا نسے بول دبل شان سے لکھی مو شیروان سنا، وائے مو شیروان سنا، مو شیروان سنا، نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران، سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران، مجھے لزڑگی یاران، مجھے لزڑگی یاران، ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو، رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو، دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو، دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلق گو، دیر خارج نخری خلق گو، خارج نخری خلق گو، مست
زوانی لری بل شو شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی مثالی گرانا دس پہ نیخی گرانا نب پریش دے بیا میدان تھا تمہیں بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا تمہیں بدی گرانا دئی دل وختی یاران دئی دی خاندانی یاران یو رضا کلا شو افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران مرچات زہری نکلو مرچات